د مشال ریډیو درنو اوریدونکو ستړي مسې او سهار مو په خیر. وخت وای پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې. نن د پنځشنبه ورځ او د 2015 کال د اپریل 2 نیټه ده. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. د نن ورځې په دې لومړنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د یو مهم تړون، په خیبر پښتونخوا کې د راتلونکو ځایي ټاکنو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او تورونه، په یمن کې د پاکستان د ممکنه ښکېلتیا په حق او پر ضد څرګندونې او داسې یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. همداسې ځینې سندرې هم لرو، خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان حکومت او اپوزیشن پر دې سره سلا شوی دی چې د 2014 کال د ټول ټاکنو په اړه د درغلیو تورونه په یو عدالتي کمیشن وڅېړي. په خیبر پښتونخوا کې د ځایي ټاکنو په مخه جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد وایي حکومت د راتلونکو ټاکنو لپاره له سرکاري وسایلو کار اخلي، او ټاکل شوی ده چې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د دې هیواد پر ایټمي پروګرام رواني خبرې نن هم دوام وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د عدالتي کمیشن جوړولو په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی. د دې عدالتي کمیشن هدف دا دی چې د 2014 کال په ټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو په اړه جدي پلټنې وکړي. د حکومت لخوا د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار تیره شپه پر تړون تر لاسلیک وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د عدالتي کمیشن به په دې اړه پلټنې کوي چې آیا د 2014 کال ټول ټاکنې په غیر جانبدارانه توګه سوي وي او کنه. د تحریک انصاف او ګوند مخکښ شاه محمود قریشي وویل چې دا یو تاریخي تړون دی او له دې سره به د ده په وینا د راتلونکو ټاکنو په اړه په ولس کې باور زیات سي. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف لخوا تیر کال په اسلام آباد کې د دې کمیشن د غوښتنې په موخه یو اوږد احتجاج سوی و چې بیا یې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر سوی برید وروسته ختم کړ. په خیبر پښتونخوا کې د ځایي ټاکنو لپاره جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد پر حکومت تور لګولې دي چې له سرکاري وسایلو کار اخلي. په دې اتحاد کې د شریک قومي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشرانو د چهارشنبه په ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې غونډه وکړه. تر غونډه وروسته د قومي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
د الیکشن چې کوم دی د انتظامی د لاندې به کوي، انتظامیه د حکومت د لاندې وي، انتظامی والا زموږ وروڼه دي خو هغوی خو د حکومت نه مجبور دي. لهذا دا چې کوم دی د زمونږ د عدلیې د لاندې چې کوم دی نو دا الیکشن وشي. بل فنډ چې کوم دی تقسیم دی نه 2000 دغه لیب شوی دی بجټ. نن چې کوم دی د الیکشن لپاره دی چې کوم دی نو همداسې پیسې ورکول شروع کړه. دا طریقه دی په الیکشن باندې اثر انداز کیږي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا تر اوسه د دې تورونو په اړه کوم غبرګون مخته نه دی راغلی. د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې به ځایي وي عبدالدیتی ټاکنې د مې میاشتې پر 1 نیټه ترسره کیږي. د بلوچستان حکومت وایي په کوټه کې د اوبو د نشتوالي د مسلې هوارولو لپاره جدي ګامونه اخلي. د صوبې د عامه روغتیا او کوټه ښار ته د اوبو رسولو ادارې وزیر نواب ایاز جوګیزی د چهارشنبه په ورځ مشال رډیو ته وویل چې په کوټه کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره لومړی هغه ګامونه پورته کوي چې لږ وخت اخلي. د وویل
یو وجه دا ده چې دلته لوډ شیډنګ زیاتوي. که بجلی پوره وي نو موږ ته هغه کم تودلان چې چالو حالت کې دي موږ دا اوبه پر کولای شو. بل کم کمرشل پلاز دی یا کمرشل مارکیټونه دي، هاسپیټل دی، سروس سټیشنان دي، دی ته یو یو انچ دو دو انچ ډایرکټ پایپونه ورکړي دي. هغه وخت حکومت نو سر پر دې لګیا ما ډیر کنکشنان ما کمرشل لغا ادارو غا ورکاټ کړي دي.
نواب ایاز جوګیزی زیاته کړه چې د هرنای او زیارت ترمنځ د یو ډیم لپاره هلې ځلې پیل کړي دي چې اوبه به یې کوټې ته ورکول کیږي، خو د ده په وینا دا پروژه به تر 2 کاله زیات وخت اخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې د فرخندې د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت د ادادې لپاره به دولت لاس په سر سي. د امنیت شورا غونډه د چهارشنبه په ورځ نو وخت د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې په آر کې جوړه شوې وه. له ارګ خبره شوې خبر پاڼه لیکي چې دا پریکړه د ملي امنیت شورا د خپلې غونډې په هغه برخه کې وکړه چې د فرخندې پر قضیا په کې خبرې کېدې. په غونډه کې د کابل ښاروالۍ دا هم غوښتنه شوې ده چې یو سړک دی د شهید فرخندې په نوم کړي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د شاهدو شمشیره د زیارت مخې ته تیر شوی سړک د فرخندې پنوم کړل سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندهار د میوو له یو شمیر سوداګرو سره ژمنه کړې ده چې له مرکز څخه به یو پلاوی ډیر ژر کندهار ته واستوي چې هلته د تازه میوو د تجارت په برخه کې شکایتونه وڅېړي. دا لغ وروسته ده چې د کندهار د تازه میوو یو شمیر سوداګرو د چهارشنبې په ورځ په ار کې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او شکایت یې وکړ چې د کندهار د تازه میوو تجارت د یو تن په لاس کې دی، کوم چې د دوی په وینا سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د کندهار سوداګرو له ولسمشر څخه د کندهار په ځایي اداره کې د اصلاحات غوښتنه هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په سویټزرلینډ کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د خپل سفر موده وغځوي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران په دې خبرو اترو کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه سره غږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر ویاندی د چهارشنبې په ورځ په سویټزرلینډ کې وویل چې جان کیری به د خبرو اترو جاري ساتلو لپاره لږ تر لږه د اپریل تر دوی منیټې پاتې سي. ماریا هارپ وویل چې په خبرو کې پرمختګ سوی دی، خو په مذاکراتو کې شریکې غاړې یو سیاسي رضامندۍ ته نه دي رسېدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سې شنبې په ورځ ماښام له جان کیری سره تر لسو منټو تر یو غیر عادي غونډه وروسته وویل چې د برتانیا، فرانس، جرمني، چین، روس او امریکا چارواکي باید له اوسني حالته ګټه واخلي او داسې احساس کړي چې داسې موقع شایي تکرار نه سي. جواد ظریف ویلي چې ایران په دې خبرو اترو کې په درنه توګه د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی. د دې خبرو اترو هدف دا دی چې ایران خپل اټمي فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې به یې پر دې هیواد په لګیدلو سختو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راسي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د عدالتي کمیشن جوړولو په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د ځایي ټاکنو په موخه جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد وایي حکومت د راتلونکو بلدیتي انتخاباتو لپاره له سرکاري وسایلو کار اخلي.
صرف دې وخت کې دوی د خپل الکې مضبوطولو لپاره خپل خلک راوستو لپاره ایم پی ایس پترو باندې او چې چرته ایم پی ایس نشته په خپل خلکو ته چې کوم دی فنډ ورکوي.
په پېښور کې د پاکستان د دې پریکړې په حق کې لاریون سوی دی چې د سعودي عرب د امنیت ساتنې لپاره به ګامونه اخلي. خو د عوامي نېشنل ګوند مخکښ میا افتخار حسین بیا وایي
مونږ په افغانستان کې چې کوم کار مخکې کړو تر نن ورځې د ضیاءالحق د غلطې پالیسۍ په نتیجه کې د ملک په اور کې سوځي. که نن مونږ یمن ته د سعودي عرب په خوښه باندې فوج لیږو نو دا چې کوم دی د ملک سره بد کول دي.
د بلوچستان حکومت وایي په کوټه کې د اوبو د نشتوالي مسلې هوارولو لپاره جدي ګامونه اخلي. صوبایي وزیر نواب ایاز جوګیزی وایي
څه پر دې لګیا ما ډېر کنکشنان ما کمرشل لغه ادارو غا ور کاټ کړی دي چې یار به غریب ولست مو روبو رسو بیا به دا کمرشل بیم لیګلایز کی او دوه روبو ورکو چې هغه د حق جوړیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه له یو شمېر نور ریپورټونو او شنونو سره سره سندري هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. زو اسلام آباد ته له هغه ځایه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان را سره ده. تاسو په خبرونو کې مو اوریدئ چې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نوم ډله او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف پر دې سره سلا سوي دي چې د 2014 کال د انتخاباتو په اړه چې کوم تورونه لګول سوي وو د هغوی د څېړلو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی. رابعه اکرم خان، سهار مو په خیر، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیره مننه. بالکل، حکومت او پاکستان تحریک انصاف چې دی هغې د عدالتي کمیشن په یو محبي تېر ماښام لاسلیک وکړو. بوریوال په دې محبي لاسلیک چې دی پنجاب هاوس اسلام آباد کې وشو، په دې کې د حکومت لاړخه اسحاق ډار او تحریک انصاف لاړخه جهانگیر ترین چې دی په دې معاهدي لاسلیک وکړو. دا شان د بلوچستان صوبې وزیراعلی عبدالملک بلوچ چې کوم دی، نو هغه د ګواه په توګه په دغه موقع دستخط وکړو په معاهدي باندې. بوریوال په دې موقع د اسحاق ډار وینا وه، د حکومت چې کوم لاړخه چې کوم غړی ټاکل شوی وو، نو هغه وویل چې معاهده په اوو پاڼو مشتمل ده او په دې کې د یو ټکي بدلون هم نه دی شوی او کوشش به کوو چې په آرډیننس ورته سره عمل درآمد وکړی شي. زه د په وینا چې دا کمیشن به غیر جانبداره تحقیقات کوي او کوشش به کوي چې په 15 ورځو کې دا تحقیقات وشي. دا شان د تحریک انصاف چې کوم وایس چیئرپرسن پریزیڈینٹ شاہ محمود قریشی، نو هغه وویل چې حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ معاهده د تاریخي حیثیت لري او ملکی پارلیمانی مشرانو چې کوم دی هغې د دې معاهدي توثیق هم کړی دی. دوی وویل موږ غواړو چې مستقبل کې شفاف الیکشن لپاره یو لار جوړه شي او غواړو چې په انتخاباتو کې د ولس اعتماد چې کوم دی په انتخاباتو هغه نور هم زیات شي. بوریوال کیا چې د تحریک انصاف د عدالتی کمیشن د جوړولو مطالبه د ډیر وخت راسی را روان و. دوی په دې لړ کې اسلام آباد په ډی چوک کې درنه هم ورکړی و، خو چې کله د آرمی پبلک سکول پیښه وشوه نو د هغې نه پس بیا دا درنه ختمه کړې وه.
رابعه، داسې نه دی ویل سوي چې دغه عدالتی کمیشن به څنګه جوړیږي او کله امکان لري چې جوړ شي؟
بوریوال، که تیر هفته چې کوم د دې ترمنځ خبرې شوې وې، کوم د دې پیښلا شوې، نو په هغې کې دا ویل شوي وو چې په دې کې به د عدالتي کمیشن لپاره چې کوم دی د سپریم کورټ ججان وي، هغې به چې دی ویلې دي تحقیقات کوي او د دې لپاره دی دا ویلي وو چې کوم ججان وي نو هغې به چې څه ووایي هغه فیصله به دی مني او دا چې کوم دی دا به کتل کېږي چې آیا دا انتخابات شفاف وو او که نه، او که شفاف نه نو بیا به مخکې څه قدم اخیستل کېږي. بیا د تحریک انصاف لاړخه دا خبره هم مخې ته راغلی وه چې عدالتي کمیشن کومه فیصله کوي نو هغه به دواړه ډلې مني.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان وشته. تاسو ته د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ترمنځ د سوي تړون په اړه معلومات ورکول.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
له اسلام آباد به پېښور ته ولاړ شو. هلته د اومن نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې یو اتحاد جوړ شوی دی چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې په ګډه پر یو ځای برخه واخلي. دوی د خیبر پښتونخوا پر حکومت تور لګولی دی چې د خپلې بریا لپاره د دوی په وینا له سرکاري وسایلو کار اخلي. حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. غلام غوث رپورټ لري.
تیر ورځ د پیښور په باچا خان مرکز کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام باندې مشتمل د بلدیاتي ټاکنو لپاره سیپریخي ائتلاف په موجوده صوبایي حکومت تور لګولی دی چې په راروان بلدیاتي ټاکنو کې د ګټې ترلاسه کولو لپاره حکومتي فنګي او انتظامی طاقت کارولې کیږي. دې لړکی د خبری کانفرنس پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
د الیکشن چې کوم دی د انتظامی د لاندې بکی انتظامی د حکومت د لاندې وي، نو انتظامی والا زنګ رونه دي خو هغه خود حکومت نه مجبور دي. لہذا دا چې کوم دی د زمونږه د عدلی د لاندې چې کوم دی نو دا الیکشن وشي. بل فنډ چې کوم دی تقسیم دی نه دوه ځل دغه لیټ شوی دی بجټ. نن چې کوم دی د الیکشن لپاره دی چې کوم دی نو همداسې پیسې ورکول شروع دا طریقہ دے پہ الیکشن باندھے اثر انداز کی گئی. یو دا ڈی لمیٹیشن خدشات جاگ ڈی لمیٹیشن چکم دین حکومت پخپل زیر نگرانے کے کڑے دے دئی دخپل مرضے تقسیم کرے دے نو چې دخپل مرضے کڑے نو دا خود دانلی آل لیڈی شوی دا نو الیکشن کمیشن دے چکم دین نوٹس والی.
او دا پاکستان پیپلز گون یو مشر او پخوانی صوبائی وزیر رحیم داد خان مشال ریڈیو تا ویل چې په دې تیرو دو کلونو کې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامی صوبائی حکومت ترقیاتی پنګی نه دی مصرف کړی او اوس چې بلدیاتی ټاکنې پرانیزدې کېدو دي نو حکومتي مالی فنډونو لګولو ته زور ورکړی شوی دی.
تیر شوی کال ای ډی پی 70 ارب روپے چې کم دی هغه لیب شو د دوی نه ونه لګولې شوې نو اوسه پورې دا لږ 60-70% فنډ یوټیلایزیشن نه دی شوی. یوټیلایزیشن څه کې چې ایلوکیشن هم نه دی شوی. صرف دې وخت کې دوی د خپل الکې مضبوطولو لپاره خپل خلک را وستو لپاره ایم پی ایس پترو باندې او چې چرته ایم پی ایس نشته په خپل ذاتی انډیویجوال خلکو ته چکم دی فنډ ورکي او شه مخکې بیا خپل پروګرام الیکشن کمیشن هم په دې نوټس والی کورٹس هم په دې نوټس والی.
صوبائی حکومت لا تر دې دمه د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام د دې نیوکو په جواب کې سند ویلي خو تیره ورځ دغه درې واړه سیاسي ګوندونو په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې بلدیاتی ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره کړی شي او الیکشن کمیشن دي د ټګۍ نه پاکو ټاکنو لپاره خپل کردار ولوبوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د پاکستان د دې پریکړې په حق کې مظاهره شوې ده چې وایي د سعودي عربستان د ځمکني بشپړتیا ساتلو لپاره به هر ډول مرسته کوي. بل پلو د اپوزیشن ګوندونه پر دې کنه پریکړې نیوکی کوي او وایي چې پاکستان په کار ده چې پر دې موضوع باندې د ټولو ګوندونو یو غونډه راوبلې. بیا هم غلام غوث له نور تفصیل سره.
د یمن د یاغیانو او سعودي عرب ترمنځ د رواني جګړې په تناظر کې دا مظاهره تیر ورځ په پېښور کې د یو مذهبي ګوند پاکستان راهیق پارټۍ لخوا ترسره شوه او د دې مظاهرې پر مهال د یاد ګوند یو مشر مولانا ابراهیم قاسمي د سعودي عربستان د مرستې په لړ کې د پاکستان د پوه ستاینه وکړه او وی ویل
نقصان رسیدو کوشش کو پاک آرمی بور سرائی پاکستان رائے حق پارٹی نا اعلان کئی پاک فوج تاسو گردم والی پاکستان رائے حق پارٹی تاسو پرشانہ پشانہ بوالاڈی.
خود پاکستان مرکزی حکومت یا پوزلا تردید ما د یمن او سعودی عربستان د جګړې په لړ کې د سعودی عربستان د ملاتړ رسمي اعلان نه دی کړی. خود یمن نه راغلی یو پاکستانی گوهر ایوب مشال ریډیو ته ویلی دی چې په یمن کې موجود پاکستانیان د حوثی یاغیانو لخوا د دړکو سره مخ دي او د یمن نه تردید ما د پاکستان د سفیر په شمول 1500 پاکستانیان په راوتلو کې بریالي شوې دي.
پاکستانیانو الریډي ډیر زیات تھریټس ملو شوې چې مونږ تاسو چتو ودا سي وغسه بیا مونږ ته د سفیر صاحب ټلیفون راغل چې جی تاسو به الته به مونږ برازو د سنانا او مونږ سره تقریبا 500 کسان دي نو تاسو به درته هغه ټول به اکوموډیټ کوي. خو فی الحال هم سنا کې ډیر زیات کسان پاتې دي او مکلا کې او عدن کې لام کسان پاتې دي. الته
بلې خوا ته په پاکستان کې د حزب اختلاف زیاتره سیاسي ګوندونه د یمن د یاغیانو او سعودي عربستان ترمنځ دغه جګړه ډیره حساسه ګڼي او دوی وایي چې په کار ده مرکزی حکومت په دې موضوع یو ټولګوندیزه غونډه راوبلي. په دې لړ کې د عوامي نیشنل گوند مرکزی جنرل سیکتر میا افتخار حسین مشال ریڈیو ته ویل
مونږ په افغانستان کې چې کم کار مخکې کړو تر نن ورځې د ضیاء الحق دغه غلطې پالیسۍ په نتیجه کې د عمل په اور کې سوځي که نن مونږ دا پالیسۍ خپلو چې یمن ته مطلب د سعودي عرب په خوښه باندې فوج لیږو نو دا چې کوم دی د ملک سره بد کول دي مونږ وایو چې د خپل ملک حالات چې کول غواړي او په نورو ځایونو کې مداخلت کول نه غواړي دا مجیبه خبره ده د عراق مضبوط فوجو هغه سره خوړو لیبیا سره فوجو هغه سره خوړو سعودي عرب ته چا سوی نه وي په یمن کې خبره ده حکمرانانو له پکای چې ټولي سیاسي پارټۍ روغواړي آل پارټیز کانفرنس وکړي او په دې کې چې کوم دی نو د رای هر سړی اظهار وکړي چې داسې فیصلو کې چې د ملک په مفادو کې نه چې هغه ملک ته نقصان رسوي
بلې خواته تېره ورځ په سعودي عربستان کې د پاکستان یو پلاوی د دفاع د وفاقي وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د سعودي عرب د چارواکو سره د یمن په حالاتو خبرې اترې کړې دي او د سعودي عربستان چارواکو د پاکستان نه د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده خو پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه په دې لړ کې څه تفصیلات نه دي په ډاګه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان په مرکز کوټه کې خلک د یو شمیر نورو ستونزو تر څنګ د اوبو له نشتوالي هم سر ټکوي. د دې ښار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی یو پلو سرکاري اوبه نه ترلاسه کوي او بل پلو چې اخی نو ډیر قیمت یې زیات دی. د صوبې حکومت وایي چې دوی د دې مسلې د هوارولو لپاره جدي دي او ګامونه اخلي. په دې اړه رپورټ لیولنډ د مې وروسته اورو. د بلوچستان د سرکاري شمیرو لمخې د کوټې شار د یو نیم لک کسانو لپاره جوړ شوی وو او اوس پکې تر 28 لک زیات خلک ژوند کوي. د ژوند په یو شمیر برخو کې د مشکلاتو تر څنګ د کوټې شار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د اوبو له نشتوالي هم زیات سر ټکوي. د کوټې یو شمیر اوسیدونکو د مشال رادیو په حجره پروګرام کې د دې ستونزې په اړه داسې خبرې وکړې.
اوبه نسته، بالکل نسته. په دوه ورځې کې راځي، هغه هم 15 منټه راځي، 20 منټه راځي.
دلته خو د اوبو ډېر مشکلات یا تو بالکل اوبه سته نه. موږ د ټنکرانو اوبه راوړو په 1000 روپۍ باندې ټنکر.
ډېر سخت کمی دی، ډېر سخت مشکلات دی د اوبو. د
پایپونه لګولې دي، اوبه نسته. دا نوي پایپونه چې لګېدلې په دې کې لا نه راځي. دوه کاله کې ژازړو خو ګرد سره ستالان.
اوبه نسته په ټنکیانو کې، خلک راغواړي د برموسه په پیسو باندې. اوس 500 روپۍ دي، بیا ګرمي راځي په 1200-1300 روپۍ. هغه به مې وجمه مخکې ته نوم لیکه بعد هغه بتا ته درسیږ.
د کوټې د شاریانو د ستونزې مې د بلوچستان د امر روغتیا او کوټې شار ته د اوبو رسولو ادارې وزیر نو ابیاس خان جوګیزی مخې ته کښې شوې. دو ویل چې د هرنای او زیارت ترمنځ یې د یو ډیم لپاره هلې ځلې پیل کړې دي چې اوبه به یې کوټې ته ورکول کېږي، خو د ده په وینا دا پروژه به تر 2 کاله زیات وخت اخلي. نو ابیاس جوګیزی وویل چې دوی اوس مهال پر هغه څه کار کوي چې په لنډ وخت کې ګټه غریب ولس ته ورسیږي.
یو وجه دا ده چې دلته لوډ شیډنګ زیاته وي. که بجلی پر وي نو موږ ته هغه کوم تودلان چې چالو حالت کې دي موږ دا اوبه پر کولای شو، لیکن دلته تقریبا 8 ګنټې 10 ګنټې لوډ شیډنګ نو هغه اوبه موږ نشو پر کولای. بل کوم کمرشل پلاز دي یا کمرشل مارکیټونه دي، هاسپیټل دي، سروس سټیشنان دي، دي ته یو یو انچ دو دو انچ ډایرکټ پایپونه ورکړي دي. هغه وخت حکومت نو اوس پر دې لګیا ما ډېر کنکشنان ما کمرشل لغه ادارو غا ورکاټ کړي دي چې یار به غریب ولس ته موږ اوبه ورسو، بیا به دا کمرشل بیم لیګلایز کړي او دور اوبه ورکو چې هغه د حق جوړیږي.
د کوټې د شاریانو په خبرو کې مو دا هم واوریدل چې د دوی په وینا د ټینکرو مالکان اوبه په دومره زیاته بیه ورباندې خرڅوي چې د دوی تر وس وتلې دي. نو ابیاس جوګیزی دا خبره ومنله چې دا ستونزه سته او د ولس ګیله پر ځای ده، خو د ده په وینا دوی د دې مسلې د هواري لپاره هم د جدي ګامونو اخیستو لپاره تیاری کوي.
دا بالکل د دوی خبره زه صحیح ولم. ټینکر مافیا او د کوم واسا مافیا دا دنه دادو سره شریک دي. د کوټه په حواله له نیر سره میټینګ کوم او ټول د علاقې ناظمان کونسلران پر دې کار اچوم چې هغه پر دې چک ساتي او هر ځای ته پر فکس ریټ هغه ریټ چې موږ ټاکو هغه ریټ باندې به هغه خلکو ته اوبه ورملوږي.
نو ابیاس جوګیزی وویل چې کچیری د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې د کوټې د اوبو لپاره اعلان سوی 10 ارب روپۍ د چارواکو د جیبونو پر ځای پر دې مسله لګول سوی وای، نو نن به د کوټې شاریان د اوبو له نشتوالي سره نه و مخامخ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. او سم زو کابل ته او لاغه ځای ریپورت لرو چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې امریکا استنیدو وروسته یو مهم فرمان جاری کړی دی، او په دې فرمان کې څه دي؟ او دې فرمان ته د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان او د کابل اوسیدونکي سیاستوال په کوم نظر ګوري؟ صفی الله ستانکزی پری ریپورت لري.
افغان ولسمشر په یو فرمان کې ټول هغه فرمانونه او حکمونه چې د چارو ادارې لخوا جمهوری ریاست ته نوي وړاندې شوي ناقانونه اعلان کړل. د ولس جرګې دویم مرستیال او ځینې حقوقي کارپوهان دغه فرمان صادرول د ولسمشر له صلاحیتونو بولي او وایي چې دا د قانون د حاکمیت لپاره یو مثبت ګام دی. د ولس جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې به بېلابېلو چارواکو حکمونه صادرول چې خپل سره یې رامنځته کړي وي. دوی وایي که ولسمشر د فساد د مخنیوي او د قانون د حاکمیت په هدف دا فرمان ورکړی وي او مثبت او پر ځای اقدام کړي.
تپن دي اصلاحاتو لپاره به ان شاء الله تعالی رئیس جمهور به د سمیت نه لري چې د نکردار ځان پر محدود کی. او تاسو ولیدلې په قوامانی یو ماوین به یو چاته فرمان ورکاو بل به بل ته ورکاو یو هم هنګي په منځ کې نه و. په دا خاطر منه کې د رئیس جمهور دا اقدام کړي. موږ ته خل اصل نه بل اتر دا چې یو خو حکومتداري لپاره کوټري ګامونه پورته سي او د فساد مخنیوي په حق کې به ما په نظر منه دا یو بهتره ګام وي.
ښاغلی احمد زای وی تر اوسه پوری رسمان د فرمان ولسی ګټه نه درېسدلې خو لرسیدو سره سم به بحث وشي. د جمهور رئیس په دغه فرمان کې 15 ټکو ته اشاره شوې ده. په دغه فرمان کې راغلي چې ټول ادارې باید خپل وړاندیزونه او اسناد د چارو ادارې لارې ته مراحل کړي. د چارو ادارې مکلفه ګڼل شوې چې دا وړاندیزونه او اسناد وڅېړي او بیا یې ولسمشر ته وړاندې کړي. د فرمان لمخې دا اداره د جمهور رئیس فرمانونه باید تر ثبت وروسته خبره کړي. په فرمان کې راغلي چې له دې پرته ټول صادرېدونکي فرمانونه ناقانونه دي او د یاد فرمان پر تطبیق باندې څارنه هم د چارو د ادارې دنده ده. ځینې حقوقي کارپوهان دا د ولسمشر صلاحیت بولي چې فرمان صادر او توشیح کړي. د کابل پوهنتون استاد او حقوقي کارپو نصرالله ستانکزی د دې مطلب په څرګندولو سره هغه اندېښنې له حقوقي پلوه ناسمې بولي چې ګواکې ولسمشر په دې فرمان سره د ځینو نورو چارواکو واک محدود کړی دی.
مالی مسایلو که غیر مالی مسایلو که تکرار مسایلو که دغه ټول موضوعات بل مربوطو اداراتو نه اداري امور تراتلل او راځي الت تحلیلي جمهور رئیس صلاحیتونه په قانون کې ډیر مشخصه دي. اجرایا رئیس صلاحیتونه سیاسي صلاحیتونه دي، یو سیاسي توافق پر مبنا رامنځته شوی دي. که چیرې جمهور رئیس خپل صلاحیتونه هم ورکوي باید یو حقوقي مبنا ورته پیدا کړي. په غیر له دې کې یوازینی مرجع ته دي حکم د صلاحیت ورده پر سپتم ماده د اساسي قانون د حکومت پر مبنا دغه جمهور رئیس
کارپوهان په داسې حال کې له حقوقي پلوه د ولسمشر اورستای فرمان پر ځای بولی چې یو شمیر نور بیا د فرمان د ولسمشر لخوا د واک د انحصار کولو په معنا بللی دی. و موږ غوښتل په دې اړه د اجرایي ریاست نظر هم واخلو خو زموږ له هڅو سره سره چارواکو په دې اړه نظر رانه کړ.
تاسو مشال ریډیو لري او سم تاسو د استاد خیال محمد په ځخ کې سندره نشرو.
چیڑم سنگم چیرنا سنگو چیڑم لکھن خراب چھایا دن سنگو چیڑم او چیڑم سنگم چیرنا سنگو چیڑم لکھن خراب چھایا دن سنگو چیڑم لکھن خراب چھایا دن سنگو چیڑم پلمل شما تور شپ غور نشی داغ میں پلمل شما تور شپ غور نشی سپلند زناشت خالو سنگو چیڑم زخان خراب چایا دن سنگو چیڑم او چیڑم سنگم شیرون سنگو چیڑم زخان خراب چایا دن سنگو چیڑم خراب چایا دن سنگو چیڑم چیڑم سنگم شیرونا سنگو چیڑم زخان خراب چایا تن سنگو چیڑم شی زکم شیرا تال کن می تیری گنا زہر شی زکم شیرا تال کن می تیری
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی د خبرونو د لنډیز پر لورځو د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د عدالتي کمیشن جوړولو په اړه یو تړون لاسلیک کړی دی. د دې عدالتي کمیشن هدف دا دی چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو په اړه جدي پلټنې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د ځایي ټاکنو لپاره جوړ شوی درې ګوندیز اتحاد پر حکومت تور لګولی دی چې له سرکاري وسایلو کار اخلي. په دې اتحاد کې د شری قومي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې مشرانو د چهارشنبې په ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې تر غونډ وروسته دا څرګندونې وکړې. د حکومت لخوا په دې اړه تروسه څه نه دي ویل شوي. د بلوچستان حکومت وایي په کوټه کې د اوبو د نشتوالي د مسلې هوارولو لپاره جدي ګامونه اخلي. د صوبې د عامه روغتیا او کوټې ښار ته د اوبو رسولو ادارې وزیر نواب ایاز جوګزی د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په کوټه کې د اوبو کمی پوره کولو لپاره لومړی هغه ګامونه اخلي کوم چې د ده په وینا لږ وخت نیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې د فرخندې د کورنۍ د امنیت په خاطر او د هغې د حیثیت د ایادې لپاره به دولت لاس په کار کېږي. د امنیت شورا غونډه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ کې په ار کې جوړ شوې وه. لارګه خپر شوې خبر پاڼه لیکي چې دا پریکړه د ملي امنیت د شورا د خپلې غونډې په هغه برخه کې وکړه چې د فرخندې پر قضیه پکې خبرې کېدې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندهار د میوې له یو شمیر سوداګرو سره ژمنه کړې ده چې له مرکزه به یو پلاوی ډیر ژر کندهار ته واستوي چې هلته د تازه میوو د تجارت په برخه کې شکایتونه وڅېړي. د لغ وروسته ده چې د کندهار د تازه میوو یو شمیر سوداګرو د چهارشنبې په ورځ په ار کې ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او شکایت یې وکړ چې د کندهار د تازه میوو د تجارت د یو تن په لاس کې دي چې د دوی په وینا ټول سوداګري له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په سویزرلینډ کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د خپل سفر موده وغځوي. ټاکل شوی دی چې دا خبرې اترې نن هم دوام وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سمجو اسلام آباد ته ګورئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله دا ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه په حق لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې حکومت له خوا شپږ میاشتې وقفې وروسته د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه اعلامیه جاري کړې شوه. ورځپاڼې لیکي چې په نړیوال کچه د تیلو په نرخونو کې سدومره اضافه خو نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د منځني ختیځ حالاتو په رڼا کې د تیلو پر رصد اثر پرېوتې دی چې له وجې په نرخونو کې اضافه وکړې شوه. ورځپاڼې لیکي چې کله هم د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې لږه اضافه وشي نو امروزه د استعمال شیان خرڅونکي د شیانو نرخونو کې ډیره اضافه وکړي نو حکومت لا د دې صورتحال مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورځپاڼې هم خپل اداریه د تیلو په نرخونو کې د اضافه په حق لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې یو څو میاشتې وړاندې حکومت چې کله د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړو نو ولس خوشاله و چې اوس به د امروزه د استعمال شیانو په نرخونو کې هم کمی وکړی شي، خو بدقسمتۍ نه داسې ونه کړی شو. ورځپاڼې لیکي چې حکومت دې د هر قسمه شیانو په نرخونو نظر وساتي او کوم دکانداران د نرخونو سیوا کول کوشش وکړي نو په ضد دې سخت ګامونه پورته کړی شي. اکسپرس ورځپاڼې خپل اداریه شمالي وزیرستان کډوالو په واپسۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب اپریشن له وجې نه صرف ترهګرو خاتمه وکړی شوه، بلکې ملک کې هم د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ضرب عضب اپریشن له وجې په شمالي وزیرستان کې قریبا 1,00,000 خلکو خپل کورونه پرېښودل او د ملک په نورو برخو کې یې پناه واخیسته، خو قریبا 1,00,000 میاشتو وروسته دې متاثرینو مرحلهواره واپسي شروع شو ورسپانه په اخیر کې لیکي چې د متاثرینو دوباره آبادکاری یو مشکله مرحله ده. نو د وفاقي حکومت دا ذمہواری جوړیږي چې نه صرف د متاثرینو سره کورونو جوړولو کې مرسته وکړي بلکې چې د کوم خلکو کاروبارونو ته زیان رسیدلې دي نو هغوی سره د هم مرسته وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به هند، پاکستان او چین په بهر هند کې ایټمي وسلې پر ځای کړي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي چې افغان جګړه له وخت تیرېدو سره له نورو خونړۍ کېږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیس اجمل وړاندې کوي.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي په داسې حال کې چې نړۍ په هغه ګواښونو غور کوي چې ایټمي وسلې لرونکي هیواد ایران یې د منځني ختیځ لپاره جوړولی شي، په بحر هند کې تر دې زیات د ایټمي وسلو پیداوار په خطرناک او بې ثباته توګه مخې ته راځي. مقاله لیکي ښکاري داسې چې په راتلونکو کالونو کې هند، پاکستان او چین به په بحر هند کې په ګڼ شمېر کې ایټمي وسلې پر ځای کړي. څېړونکي د ډېرې مودې راهیسې هند او پاکستان ته په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیوادونو جنوبي ایشیا ته د ایټمي جګړې لپاره د یو ځای په سترګه ګوري. مقاله لیکي دا یوازې شکونه نه دي، بهر ملکی ډیپلوماټان په مختلفو موکو د دې ویری له وجې له اسلام آباد ته راوستل شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په راتلونکي کې ایټمي وسلې وکارول شي. پاکستان خپلې ایټمي اساسې نه یوازې د خپل ځان لپاره دفاع بولي، بلکې دوی د دې هم جوګه کوي چې د هند پر ضد د غیر روایتي وسلو کارول لپاره ورته موقعه برابر کړي. بلخوا وال سټریټ جورنال په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړو په اړه لیکلي چې افغان جګړه له وخت سره نوره خونړۍ کیږي. تیر کال د پوځي او عامو خلکو په مرګ ژوبلې کې تر یو ریکارډ کچې پورې زیاتوالی شوی او داسې اس نخې نخکاري چې تشدد به دا کال ختم شي. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې ډېر زیات تشدد لیدل شوی دی. په سنګین کې دننه او په شاوخوا نورو سیمو کې په مرګ ژوبله کې اضافه شوې ده او د غسې په لشکرګاه سیمه کې ګڼې خونړۍ چاودنې هم شوې دي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې نه په شا کېږي، افغان سرتیري او پولیس د یو مشکله په سرلي لپاره تیاریانې کوي. زیاتره کسان دا باور لري چې افغان ځواکونه به په غزایونو کې بریا ترلاسه کړي چېرته چې بهر ملکی ځواکونه او دغې طریقه کار نه دی کامیاب شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته ورځیاست. د امریکا چارواکي وایي چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په سویټزرلینډ کې خپل د سفر موده لاپسې وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر ایټمي پروګرام رواني خبرې اترې پر ټاکل شوې نیټه، یعنی د تیر ورځې نه وړاندې بل ورځ پای ته ونه رسېدې. په دې اړه احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په سویس کې نن پاتې شي څو د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ خبرې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف تیره ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به لږ تر لږه د پنجشنبې په ورځ هم د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرو ته انتظار شي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې مسؤول جاش ارنست په واشنگتن کې خبریالانو ته تیره ورځ د دې خبرو په اړه وویل:
لا هم یو څه اختلافات د بی موافقه در رسیدو لپاره شته. د همدې لپاره خبري روان دي تر هغه به خبري دوام وکړي چې ګټه وری وي. موږ به هڅه وکړو چې وی ډیپلوماټیک موافقه ته ورسی شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل لوري د بریتانیا، فرانسې، چین، روسیا او امریکا چارواکي وهڅول چې له وخت استفاده وکړي. جواد ظریف زیاته کړه چې شای بیا داسې فرصت میسر نشي. جواد ظریف دا خبرې تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لس دقیقو خبرو وروسته وکړې. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې مشر جاش ارنست بیا وایي چې تر اوسه لا له نړیوالې ټولنې سره ایران بشپړې ژمنې نه دي کړې. خبرې ګټورې دي خو تر دې دمه مو هغه څرګندې ژمنې چې نړیواله ټولنه یې هڅه کوي نه دي ترلاسه کړې. نن اتمه ده چې د سویس په لوزان کې د ایران د اټومي هڅو په اړه خبرې روانې دي. تیر ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر خبریالانو ته د دې امکانات رد نه کړل چې ممکن دا خبرې ناکامه شي. د اسرائیل صدر اعظم تیر ورځ په یوه تلویزیونی وینا کې یو ځل بیا خپل اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې له ایران سره یو موافقه باید د اسرائیل د خوندیتوب له ضمانت سره ملګری وي.
احمد شیبرو فرانس پریس خبری اجانس په یو رپورت کې لیکي چې پاکستان له یوې ستري معما یا ستوندې سره مخامخ دی او هغه دا چې اسلام آباد غواړي د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج عربي هیوادونو په ائتلاف کې د یمن د شی اوڅي یاغیانو پر ضد عملیات کې برخه واخلي، خو د هیواد په دننه کې له مخالفتونو سره مخامخ دی. جانکال کوزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان چې دا مهال په اسلامي نړۍ کې یوازینی اټومي طاقت ده، سعودي عربستان ته پوځي او تخنیکی مرستې ورکوي او ریاض په مقابل کې پاکستان ته له څو لسیزو راهیسې ارزانه تیل او سترې مالی مرستې ورکوي. په دې سربیره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان له شاهي کورنۍ سره ډیر نږدې شخصي اړیکې لري او په دې توګه داسې ښکاري چې پاکستان ممکن د یمن د شیعه حوثي ځواکونو پر ضد عربي ائتلاف کې شامل شي. خو اسلام آباد له خپل دریځ نه یو څه پشا شوی او دا ځکه کې یوې خواته د خپل پخوانی دوست او متحد عربستان خیال ساتي، بل لور ته شیعه ایران گاونډی ده چې په یمن کې د حوثی ځواکونو پر ضد حملو سخت مخالفت کوي. اسلام آباد وای د سعودي عربستان له ځمکني تمامیت نه به دفاع وکړي، خو ټینګار کوي چې تر اوسه سیمې ته عسکر او پوځي وسایل نه دي استولي او دغه راز وای پاکستان به په هیڅ هغې شخړه کې ځان ښکیل نه کړي چې مسلمانان په فرقه یي لیکو ویشي. د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شوی ائتلاف هڅه کوي چې د یمن د لرې کړای شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي پر وړاندې د حوثیانو پاڅون ختم کړي او دې مسلې د سنی عربي ائتلاف او شیعه ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. فرقه یي شخړې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې زیاتې شوي او په ډیرو مواردو کې شیعهګان پکې په نښه کیږي. د پاکستان د نفوسو په سلو کې شل شیعهګان دي. چیړونکی او لیکوال عمر جاوید وای اسلام آباد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې د پوځي تعهد په اړه باید له احتیاطه کار واخلي او دا ځکه که چیرې دا کار وکړي په پاکستان کې وحشتناکې او خطرناکې سنی ډلې به نورې هم جدي شي. د جاوید په باور که څه هم چې د یمن شخړه په ښکاره ډول فرقه یي شخړه نه ده، خو د پاکستان په داخل کې ډلې چې د ایران او د پاکستان د شیعهګانو پر ضد دي، دا به یوه فرقه یي یعنی د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ شخړه وبولي. د پاکستان لپاره بله ستونزه دا ده چې پوځ په شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو او ترهګرو پر ضد په جګړو بوخت دی او دغه راز له هند سره په پوله هم قوي پوځي حضور لري. دا به ورته ګرانه وي چې خپل ځواکونه یمن ته هم واستوي. سعودي عربستان پاکستان ته له څو لسیزو راهیسې مالي مرستې کوي، په ټیټه بیه تیل او پورونه ورکوي او یوازې تیر کال دې هیواد ته یو نیم میلیارد ډالر مرسته ورکړې وه.
جنکا الکوزی هم دې موضوع کې به پاتې شو او د یمن په اړه به د افغانستان د رسمي دریز په ډول لرسو. د افغانستان حکومت د یمن د جګړې په اړه خپل دریز روښانه کړ او په سنا کې د مشروع حکومت د ملاتړ اعلان کړی دی. کابل خبردارا ورکړی چې عربستان ته ګواښ وسو افغان حکومت به د هغه په وړاندې ودرېږي. نور تفصیل احمد شیبر راکړي.
د افغانستان حکومت د یمن په جګړه کې د یمن د مشروع حکومت حمایت وکړه او ویل که عربستان ته هر ډول ګواښ متوجه شي د افغانستان دولت او خلک به د دغه هیواد ملاتړ وکړي. ارګ په خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د افغانستان دولت د علماو د شورا له غړیو، له روحانیونو، سیاسي مشرانو او جهادي مشرانو سره په دې برخه کې سلام مشورې کړې دي او د افغانستان دولت او خلک له سعودي عربستان سره نږدې ژورې دینی او تاریخي اړیکې لري، نو په عربستان کې د مقدسو ځایونو دفاع د هر مسلمان دنده ده. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ملي امنیت په شورا کې له سلام مشورو وروسته پریکړه وشوه چې د سیمې سوله او امنیت خورا مهم دی او په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادو ترمنځ باید د ورورۍ فضا رامنځته شي چې د دې لپاره افغانستان خپلې هڅې کوي. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان دولت او خلک په ټول ځواک د هر راز ګواښ په موجودیت کې د عربستان د مسلمان ورور هیواد تر څنګ ولاړ دي. له تیرې پنجشنبې راهیسې د عربستان په مشرۍ د فارس خلیج عربي هیوادونو او په افریقا کې مصر او سودان په یمن کې پر حوثیانو بمباري پیل کړې ده. حوثیان چې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی، پر مرکز صنعا واکمن دي او په وروستیو کې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي له صنعا عدن ته وتښتید او له عدن څخه عربستان ته ولاړ. ریاض وایي چې په یمن کې د عبدالرب منصور هادي په مشرۍ د مشروع حکومت ملاتړ کوي. د ارګ په اعلامیه کې د عبدالرب منصور هادي نوم نه دی اخیستل شوی، خو په یمن کې د قانوني حکومت حمایت شوی دی. بل لور ته ایران له عربستان څخه غوښتي دي چې په یمن باندې له بمباري سمدستي لاس واخلي او ګڼ عربان تهران ملامتوي چې د حوثیانو حمایت کوي.
احمد چیبر په همدې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي اکبر وردک سره مرکه کړې او لومړی یې د پښتنو ورڅخه کړې چې افغانستان له عربستان سره د یمن په جګړه کې اتسه مرسته کولای شي. اکبر وردګ په جواب کې وای
سعید افغانستان د دولت امکانات وګوري په عملی لحاظ افغانان درست شي کورنۍ دي شو کې شي د عربستان په طرفدارۍ باندې د حوثیانو په مقابل کې وجنګي مګر د معنوي لحاظ او د ډیپلوماتیک لحاظ باندې دا د عربستان د موقف تایید دی او د عربستان لپاره د سیاسي لحاظ او د معنوي لحاظ یوه حمایه ګڼل کېدی شي.
افغانستان څه شي دې ته هڅولی دی چې د عربستان د حکومت تر څنګ په دې جګړه کې ودرېږي؟
په دې وخت کې په سیمه کې داسې شمېر مسایل شته چې یو د بل سره ارتباط لري او د وروستي وختو کې د افغانستان دولت د طالبان په منځ کې د خبرو اترو د قبولو موضوع مطرح ده او داسې فکر کېږي چې د عربستان حکومت په دې برخه کې ډېر لوی رول لوبولی شي. نوکه د افغانستان رهبرانو په دې برخه کې د سعودي عربستان د موقف تایید کړی دی ښایي چې په دې معنا باندې هم وي چې سعودي عربستان خپله همکاري په هغه خبرو په افغانانو باندې وپلوري که د دې همکاري کې چې طالبان مذاکرات توازل کړي او فشار پرې واچوي نو دا تمه د افغانستان د دولت نه هم لرلی شي چې د دې موقف نه
ایران پښکارا د یمن له جګړې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې دا جګړه باید سمدستي ودرول شي. دا پریکړه به د افغانستان او ایران هغه اړیکې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت شیا دیدل خړپړ نه کړي؟
د کوم شک نشته چې د ایران اکثر عمل په دې برخه کې ډېر دوستانه نه وي او زه دا فکر کوم چې د افغانستان د رهبرانو د دې حمایې ګټې او ضررونه سره سنجولي وي او د موقف نیولی وي. زه داسې فکر کوم چې د سعودي عربستان حمایه په دې وخت کې د ایران د رضایت نه
د افغانستان د حکومت په برخه کې یو شمېر سیاسي څېړونکي تل دا وایي چې د هند او د پاکستان د روابطو په برخه کې یو توازن ورته پکار دی. نو اوس که چیرته د یمن په جګړه کې د عربستان تر څنګ د کابل حکومت ودرې شي، له ایران سره به دغه توازن خراب نه شي؟
هیڅ شک نشته چې که چیرته یو دولت په سیمه کې ساحه کې خپل توازن وساتلی شي دا بهتره وي، مګر کله چې داسې شرایط پېښېږي چې په هغه کې توازن امکان نه لري چاندا موضوع سمدلاسه دی یمن موضوع او د عربستان سعودي د موقف تایید داسې یو لار نشته ورته چې هم د سعودي عربستان رضایت حاصل کړو او هم د ایران رهبران په دې باندې قانع کړي چې د دې رضایت دا حمایه البته د مجبوریت له مخې ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ تاسو هم د سردار علي ټکر په ځکه سندر اورو.
ಸಯಮಶಾಲೆ ಬಂತೋ ಬಿಂ ದಹವಾ ಪಾಸ್ವರೇಗಂ ಕಯೌರಂಗ ಯಾರ್ದಸ್ತರ್ಗೋ خبر نیم نتوری گم ولی سوشم ولی ساشم یا بوازیم چی بگی گم دزر پتو تار خانو تا یا شغلایم چی کزی گم یا سروریم چی شنگی گم یا خماریم چی مستی گم یا سروریم چی شنگی گم یا خماریم چی مستی گم رگ کی دیور شم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پرقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم
گم پخندا کے میں جڑا دا پخفستر گو خندے گم پخندا کے میں جڑا دا پخفستر گو خندے گم
مشال ریڈیو تورجس گارڈین اوس پانه لیکي چې په افغانستان کې امریکا او نړیوالو هیوادونو د نشي موادو د ختمولو په لړ کې په تیرو دیالوس کلونو کې په بلیونونو ډالر مصرف کړی دی خو د دغه زیاتره ګټه شخصي کمپنیو تر رسیدلې ده. فرخنده اسد د دې لیکنې ملنډي روان دي کوي.
په افغانستان کې چې څنګه د نړیوالو عسکرو د وتلو وخت را نږدې کیږي هغه همرا د افیمو په کار کې زیاتوالی راځي. امریکا او غربي نړۍ غواړي په دغه هیواد کې د افیمو کار کم او بیا ختم کړي او خلک باید د افیمو په ځای نور فصلونه وکړي. ګارډین وسپانه لیکي په افغانستان کې د افیمو د کار د ختمولو په عمل کې تر ټولو زیاته ګټه د سکیورټي شخصي کمپنۍ بلیک واټر ته رسیدلې. دغه کمپنۍ چې ډېر ښه نوم هم نه لري د افیمو د ختمولو لپاره د امریکا د دفاع وزارت دغه کمپنۍ ته 5.98 میلیون امریکایي ډالر ورکړی دي خو لا هم په دغه لړ کې خاص پرمختګ نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د امریکایي چارواکو تر مخه دغه کمپنۍ افغان عسکرو ته روزنه او سامانونه ورکوي چې څنګه به دوی د افیمو کار ختموي. ګارډین لیکي په تیرو دیارلسو کلونو کې امریکا په افغانستان کې په بلیونونو ډالر مصرف کړی دي. ځینې د بیا رغونې په کارونو او ځینې د امنیتي مسلو په هوارولو لګېدلې دي. ورځپاڼه لیکي په دغه موده کې د امریکا لخوا د نشه یي موادو د ختمولو هڅې هم بې نتیجې پاتې شوې دي او له دغه سره لا نور هم د افیمو کار زیات شوی دی. د تیر کال په دسمبر کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې 2011 کال راهیسې د افغانستان د کروندې 80% ځمکې باندې د افیمو کار کیږي. ملګرو ملتونو دا هم وایي په تیره موده کې د نشه یي موادو کاروبار د طالبانو لپاره د آمدن یوه مهمه ذریعه پاتې شوې ده او له دغې لارې مالی ګټې ترلاسه کړې دي. ګارډین لیکي په 2010 کال کې بلیک واټر په هغو کمپنیو کې وه چې د امریکا لخوا ورسره د 10 بلیون ډالرو تړون شوی و چې په ټوله نړۍ کې به د امریکایي ډیپلوماټانو حفاظت کوي. خو دغه کمپنۍ په نړۍ کې دومره ښه شهرت نه لري او ځکه ځینې شمیرې دا هم ښایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د ختمولو په نړیوالو هڅو کې بلیک واټر په میلیونونو ډالرو ګټه ترلاسه کړې ده. ولې د افیمو د ختمولو مسله په افغانستان کې اوس هم لا په خپل ځای پرته ده.
مشال ریډیو ته ورجاست. په پېښور کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای خړونو او پاسندونو سره خوا کې سیمو ته د روانو بارانونو له کبله د وړې کچې سیلابونو وارننګ یا خبرداري ورکړې ده او اړوند ضلعو ته یې د انتظاماتو کولو او چمتو کېدو هدایات ورکړې دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
قدرتی افتونو سره د مبارزې د ادارې پی ډی ایم خبرپانه تر مخه خیبر پختونخوا کې چې کومې سیمې د خړونو یا سندونو سره په غاړه پرتې یا نږدې دي د هغو ضلعو انتظامي مشرانو ته د چمتو اوسېدو او د انتظاماتو هدایت کړې دي چې پکې دیر، سوات، چترال، ډیر اسماعیل خان، چارسدا، نوخار او پیښور شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو د انتظام یا مخنیوي ادارې یو غړي اجاز خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه په غټو سندونو کې د اوبو سطح خطرناک نه ده خو ولې د بارانونو د ډیرو کېدو هیڅ پته نه لګي او څه وخت هم د اوبو کچه سیوا کېدی شي. نو باید چې څومره هم سندونو سره خوا کې اوسېدونکي خلک دي هغوی ډېر احتیاط وکړي.
سره چې کوم حاضر وخت 10 بجې چې کوم رپورٹ راغلی کې نو هغه کې سوات ریور ایڈ خوازه خیله، کابل ریور ایڈ نوشیرا، بوڈنی نل، تختہ بیک، کلپانی نل، چکدرا، منڈا ہیڈ ورکس دا په نارمل دغه کې رواني دي. دلته زموږ چې کوم سټاف دا وړ ډیوټي نه موږ لګولې غنا تی هغه ټیم په ټیم دی د گیجونه دي پورا د اپریل میاشتې نو د کې 12 ډیر زیات فورکاست دی. دا پر ادا چې هغه بډې احتیاط کوي جی ډیر زیات به احتیاط کوي ولې چې او بو دغه ایس پتن لګي چې سټیم زیات شي کم شي اور
فلو شي. بلخ په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شاه وایي چې اپریل ټوله میاشت کې ټوله خیبر پختونخوا کې د وقفې وقفې سره د بارانونو لړۍ به دوام لري او ځینې خړونو کې هم د اوبو کچه سیوا کېدی شي.
ټول خیبر پختونخوا کې د چترال نواله تر ډی خان پورې تقریبا هر علاقې کې وقفې وقفې سره بارانونه جاری وي. بعضې علاقې ته چې دي چې کوم ځای کې خړونه راځي نو که هلته هغه علاقو کې چې داسې تیز باران چې کوم چانسز پکې وقفې وقفې سره شته اوسي
د پامل دا چې د قدرتی افتونو سره د مبارزې د خیبر پښتونخوا صوبایي ادارې پی ڈی ایم په ټوله صوبه کې ضلع انتظامیه مشرانو ته هدایت کړی دی چې کوم سیمو کې هم سندونو او خوړونو سره خوا کې اوسیدونکو خلک دي هغوی د هغه ځایونو نه لرې کړي او د څه قسمه نگاهني حالاتو مخنیوي لپاره د انتظامات وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوزم تاسو ننګرهار ته بیا یو هلته د نارنج ګل مشاعرې په اړه رپورټ تاسو وړاندې کوو. باز محمد عبید په دې مشاعره کې ګډون کړو.
دغه مشاعره چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د چهارشنبې په ورځ ترسره شوه، په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره ورته له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم شاعران بلل شوي ول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د مشاعرې د جوړېدو په اړه وویل،
دغه مشاعرې په هیواد کې د ملي ګټو لپاره او دغه شان د سولې او د امن لپاره پیغامونه را لیکي او کومې ناخوالې او کومې ستونزې چې زمونږ په هیوادنۍ کې زمونږ په ملک او ملت کې شته دي، هغه هم په شعرونو کې په هنري انداز مونږ تاسو اورو وینو چې هغه په حقیقت کې د ولسونو د هیلو د زړه آواز دی.
د مشاعرې پرانسته داوود شهید په خپل یو نظم سره وکړه چې د نارنج د ګل ستاینه یې پکې کړې وه.
ما سره زما په هر پاڼه کې درسونه شته، تاسو ته یې خایم، را سره ښه سبقونه شته، زړه کې مې د عشق او محبت خواږه رمزونه شته. نیم بې ثمره زما ژوند کې لوی یادګار دی، زده نارنج
ګلیم زما هم قدر پکار. ځوان شاعر متینزی په خپل شعر کې د پسرلی سره د ګدرونو خپل غډه کړی و.
چنار می سمره خپل او ګدر زما د چم خټک وی لمستیو، مازیګر زما د چم موسم شکان شو، پسرلی لمن خور کړه، ګلان پر رازرغون شو، فتور غر زما د چم.
ځوان شاعر گیتا احمد زیبیا په خپل شعر کې د ورانو ګدرونو او کودی کودی منګیو زورولې و. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو رئیس استاد عبدالغفور لیوال مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په مشاعره کې د مینې، عاطفي او له پیغامه ډک شعرونه اورېدلي وو.
د مشاعرې لحن، د مشاعرې پیغام بدل شوی. هغه څه چې مونږ یې له ډېرو کلونو په ارمان کې وو چې عاطفه پښتو شعر ته بېرته راستنه شي او نور نو د وینو د بیاولو او د بیزایه تش په نامه حماسو پیغامونو ځای ورو ورو بیرته عاطفي او مینې نیولی، هغه څه چې د شعر ګاڼه ده.
استاد نجیب منلی دغه شان کلنۍ او دودیزې مشاعرې د پښتو ادب پرمختګ لپاره یو ښه وسیله وګڼله.
د خطره چې شاعران سره خپلې تجربې شریکې کړي، یو د بل خبرې واوري، یو د بل شعرونه واوري، یو د بل نقدونه واوري، دا د پرمختګ لاره ده. په دویمه مرحله کې د ټولنې په پرمختګ باندې هم اثر غورځي، د ټولنې په عمومي هنري چاپیریال باندې اثر غورځي.
د مشاعرې په اخیر کې د جلال آباد ښار سکانو د ډول او سورنی سره په روایتي انداز دانچی هم وهلې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او د خبرونه په پای کې د ګلنار بیگم په ځکه سندره و.